د رادیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې مو زحمت شبر کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني چپه 12 پښین به په ټوله افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې په کابل کې د شاو خوشلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو لغوند خبرو چې د سیمې پر امنیت شخی شي. لدی مو هم خبرو چې ویل کېږي طالبانو په خپل اساسي توپ یو تن دروغ جوړې د خبرو لپاره معرفي کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسمت څاروان اوروي.
راپور نوای چې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په لسکونو کسانو د طالبانو پر ضد وسلوال پاڅون کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په حمله کې 2 تنه وژل شوي او ایرانی متخصصان او نړیوال قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپلې موافقې د عملي کولو لپاره بیا خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وای په جرم ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د طالبانو پر ضد وسلوال پاڅون کړی دی. د بدخشان د امنیتي قمندانۍ د امنیت عامر سید جهانگیر ازادي رادیو ته وویل دا کسان نن د جرم په دهنه خستک سیمه کې د طالبانو پر ضد راپاڅېدلی چې په وستو هم سمبال دي. ښاغلی عمر خیل وویل په دهنه خستک سیمه کې د بیروجو یو کان موجود دی چې طالبان ورته د رسیدو په خاطر وخت نا وخت له افغان ځواکونو سره نښتي کوي او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو منظم سیاست نشټوالی د دې سبب شوی چې تروریزم او افراطي ډلې په سیمه کې فعال پاتې شي. رنګین دات فرس پنتان په کابل کې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو لومړني کانفرنس ته دا څرګندونه وکړه.
متاسفانه منطقه ما هنوز هم در معرض تهدید جدی تروریسم
از مکسما اوس هم د تروریسم او افراطیانو له جدی ګواخ سره مخامخ ده. یو خه سیمه ای سیاست ترتیا شته څوک زموږ فعالیتونه او کارونه همغږي عواملی شي.
د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځینی استازو هم د ګډو سیاسي اړیکو پر مسته کولو ټینګار وکاوه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي هڅه کوي څو په ولایتونو کې قومي شوراګانې خپل فعالیتونه په ګډه تنظیم کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک نن په همدې هدف په جوړه شوې غونډه کې له ټولو شوراګانو وغوښتل چې تر یو چتر لاندې د قومونو د انسجام او همغږۍ په مرکز کې د ملي ګټو لپاره فعالیتونه وکړي.
په افغانستان کې نو مختلف قومي شوراګانو د خپل معضلات د حل لپاره خپل موجودیت لري. وزارت او د پولو په مشترکه د یو ګډ همغږي مرکز جوړوي چې لږ لارې به د ملي وحدت لپاره او د سولې لپاره اساسي ګامونه اخلي.
شغل خپلواک د سولې او امنیت په راوستلو او د ملي حاکمیت په ټینګیدو کې د قومونو رول مهم وباله. د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یوه حمله کې 2 تنه وژل شو او په لسګونو نور ژوبل شو. د ازادي رادیو مشال څنګه د سیمه ایزو سرچینو په قول وویل 15 تنه په میرعلي کې پر یوه هوټل د حمله پترس کې وژل شو. راپور نوای چې د حمله هدف په سیمه کې وسلوال سخت دریز وو. نور ملکیان حق محل وژل شو چې پر یوه مارکیټ د هوان ګولۍ ولګیده. همدارس په یوه بل پیښه کې د هوان ګولۍ پر یوه کور ولګیده. یو شزاو د هغه درې ماشومان ووبشل. د پاکستان پوز اورست لدی د هوان او نورو وستو مرمۍ ووښته چې یو ځانوژن کې پرون ناوخته په میر علي کې د پوز د یو کلا پلور له چاودیدونکو موادو ډاک موټر ور روان کړ. ایرانی متخصصان او نړیوال قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خپلې موافقې د عملي کولو لپاره بیا خبري کوي. دوی تیره میاشت په جنیوا کې موافقه کړې وه. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشتون یوې ویاندې وویل د موافقې پر تخنیکي مسایلو به خبرې د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د ایران د مرکزي مرستیال عباس عراقچي وویل که لازمه وه کېدای شي چې خبرې د شنبې او یکشنبې په ورځو دوام وکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د شکنجې او پرلپسې اعدامونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو په خاطر پر ایران انتقاد کوي. پریکړه لیک د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني د شمنو هرکلای کوي چې د شذو او قومي اقلیتونو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې کړی دی. د ګوانتانامو له زندانه دوه خوشی شوي سودانیان نن خپل هیواد ته ورسېدل. نور عثمان محمد او ابراهیم ادریس د امریکا د پوز په یو الوتکه کې د سودان مرکز خرطوم ته ورسیدل. محمد د 2011 میلادي کال په فبروري کې په تروریزم کې د لاس لرلو په وړاندې په خپله دفاعیه کې ځان بېګناه وباله او په دې توګه له عمر قیده وژغورل شو. نوموړی په 14 کاله بند محکوم شو. پر ادریس هیڅ تور نه و پوري شوی او د بند د 11 کلونو ډیره موده د رواني ناروغۍ په درملنه تیره کړه. یو ځانوژن کې نن د عراق په مرکز بغداد کې د شیعه زیارت کوونکو په منځ کې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ وچاوده وو او لشتر لږه لس تنه یې ووژل. راپورونه وایي حمله د بغداد د جنوب په دورا سیمه کې وشوه چې زیارت کوونکي کربلا ته تر تګ مخکې خوراک او چاک پکې کوي. د بخښنې نړیوالې موسسې په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي په سوریه کې په جګړه بوخت له القاعده سره تړلي یاغیان په خپلو پټو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي، وهي او وژني. د بخښنې نړیوالې موسسې و بندیخانې پیژندلې او ویلي چې د عراق د اسلامي دولت او شام په نوم د حلب او العراقی په شمالي ولایتونو کې دا زندانونه موجود دي. په جنوبی سودان کې جګړه نن وروسته لدې تیز شوه چې یاغیانو د بو پنوم کلیدي ښار ونیو. د یکشنبې له ورځې را په دې خوا چې د پخواني ولسمشر ریک ماچار او د اوسني ولسمشر سلفا کیر د پلوي پوځیانو ترمنځ نښتې پیل شوې. د راپورونو له مخې 1500 تنه وژل شوي دي. شاوخوا 40,000 تنو د جګړې له لاسه په پایتخت جوبا کې د ملګرو ملتو دوه ودانیو ته پناه وړې ده. او د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له مسکو سره د کیف د معاملې دفاع وکړه. وی ویل چې دا موافقه په راتلونکي کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین له یو ځای کېدو سره په ټکر کې نه ده. د خبریالانو ته نن ویل حکومت د روسیې په مشه له ګمرکي اتحاد سره د یو ځای کېدو اسناد څیړي. روسیې روانونه اوکراین ته د 15 میلیارد ډالر کریډیټ او په ټیټه بیه د ګازو د ورکولو وړاندیز وکړ.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د مرکزی اسیا د هیوادو د استازو په ګډون غونډې ته د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار په سیمه کې د امنیت په برخه کې پر هر اړخیزو ګډو هڅو ټینګار وکړ.
یک سیاست معنیدار منطقی به باور من ایجاب میکنه.
در رنگین داد فرسپنتا د څرګندونو ترڅنګ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان نظر په دې اړه در سره شریکو چې طالبان به ملا برادر د سولې خبرو ته معرفي کړي کڅرنګ.
ملا برادر یک د طالبانو هر یو چارواکي یا د خبرو د پاره وګمارل شي دا به شي پایلې ولري.
د افغانستان په شمال کې پراتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو د ګډون لپاره یو غونډه جوړه شوه.
خلق واسوي ستر سو پټاکونو کې ګډون وکړي. یعنی په انتخاباتو کې د ځوانانو ونډه اتمی او ضروري ده.
تر شپږنیمو بجو د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانه خبرونه اوریدل شي. د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تلپاتې امنیت او اقتصادي ودې لپاره یو عملي سیاست پر مخ بوزي. رنګین داد فرسپنتا دغه خبره نن په کابل کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو په لومړني کانفرنس کې چې د دې هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی و وکړ. په دې کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي د شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. دوی په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ پر لارو چارو خبرې کوي. زموږ همکار جمیله ظریف له کابل راپور لري.
د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو کانفرنس کې وویل چې سیمه او په ځنګړې توګه د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ ده. د سپنتا په وینا د ګواښ ځکه لا هم پر ځای پاتې ده چې په سیمه کې له افراطیت او ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو عملي او همغږی سیاست نشته. ډاکټر سپنتا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو په لومړني کانفرنس کې وویل چې باید د سیمه هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
متاسفانه منطقه ما هنوز هم در معرض تهدید جدی تروریزم.
له بعد مرغه چیز موږ سیمه لا هم د تروریزم او افراطیانو له ګواښ سره مخامخ ده. ټول پوهیږو چې تلپاتې امنیت له اقتصادي او ټولنیز امنیت نه پرته ممکن نه دی. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې اقتصادي او ټولنیز امنیت د سیمې د یو ځای کېدو په صورت کې رامنځته کېدای شي. په سیمه کې د ښه سیاست رامنځته کولو لپاره باید موږ په امنیتي، اقتصادي، ترانزیتي، له پلان سویو جرمونو په ځانګړې توګه مخدره موادو سره مبارزې په برخه کې هماهنګي رامنځته کړو.
په یاد کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. دغه دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د دې کانفرنس د جوړېدو هدف له تروریزم او له مخدره موادو سره په مبارزې بحث کول او په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د اقتصادي او ټولنیز سیاست پرمختګ دی. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو استازیو هم خبرې وکړې. هغوی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بې ثباتي د سیمې هیوادونو په وضعیت هم منفي اغېز کولی شي. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر امیر تیبیتموف وایي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل باید د افغانستان د کمزوري کېدو نښه ونه بلل شي.
له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل باید افغانستان ته د پاملرنې د کمیدو په توګه ونه کتل سي. دا کار باید د هیواد ټولو امنیتي ځواکونو ته د سوله ییز پرمختګ یو زګنال وګرځي او ټول هغه امنیتي ځواکونه باید وسایل سي چې د سولې او امنیت راوستلو لپاره خپل چمتووالی ښيي.
ټاکل شوې ده د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو دویم نړیوال کانفرنس د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په قزاقستان کې جوړ شي. دا کانفرنسونه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې ده د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان څخه ټول مهاره بهرنیز وکونه ووزي. د منځنۍ آسیا له ځینې هیوادونو سره ویره ده چې حسینه په دې سره په افغانستان کې بې ثباتي او د مخدره موادو تولید لا ډیر شي او د دوی امنیت هم وګواښوي. خو افغان چارواکي به تل ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د امنیت ټینګولو وړتیا لري.
د کابل په سیمه ییز دوه ورځني کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې مسله څېړل کیږي او دې غونډې ته د افغانستان استازي پر سیمه ییز همکاري ټینګار وکړ. د دې ترڅنګ افغانستان په کور دننه له طالبانو سره د سولې هڅې ګړندې کړې دي او د افغانستان د سولې عالي شورا د هغو راپورونو هرکلی کوي چې وایي ملا عبدالغنی برادر له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو مرکچي ټاکل شوی دی. د دغه شورا چارواکي وایي که چیرته د وسلوالو طالبانو مشرتابه دا ډول ګام واخلي نو دا به د دوی له لوري د سولې لپاره یوه مهمه هڅه وي. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې یو شمېر پاکستاني رسنۍ د کوټې شورا د غړیو په وینا لیکي طالب مشرانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره ملا برادر ټاکلی دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د سولې بهیر سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. له کابله فربا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې علي شوروي هر څوک چې د طالب مشرانو لخوا له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره وټاکل سي دوی به هر کله وکړي. د دغه شوروویان شاهزاده شاهد وایي که هم تر اوسه د طالب مشرانو لخوا کوم څوک پر رسمي ډول د سولې د خبرو لپاره نه دی معرفي سوی خو نوموړی په دې برخه کې ورکړل سوی راپورونو ته خوشبينه شي. شغلي شاهد د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل هر کله چې وسوال طالبان دغه ګام واخلي نو نتیجه به د افغانستان د سولې په برخه کې مثبته وي.
ملا برادری که د طالبانو هر یو چارواکی یا مشری یا هغه د طالبانو د شورا لخوا یا د مشرانو لخوا د خبرو دپاره وګمارل شي دا به ښې پایلې ولري او دا به د سولې په لاره کې یو لوی پرمختګ وي او امید دی چې ښه نتیجه به ورکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په اسلام آباد کې د امت په نوم یوې ورځپاڼې د کوټې شورا د غړو له قوله راپور خپور کړ چې طالب مشران ملا عبدالغنی برادر ته اجازه ورکړې چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره خبرې وکړي. دغه پاکستاني ورځپاڼې دغه راز لیکلي چې وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه کړې چې ملا برادر له ښاغلي کرزي سره تماس ونیسي خو دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اجازه نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې افغان کارپو احسان الله اریانزی په دې باور دی چې د افغانستان ستونزه بهرني ابعاد لري او دغه هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته اړتیا ده.
د افغانستان مسله دومره پیچلې او د ستونزه دومره لویه ده چې هغه د یو شخص یا د دوو درېو پنځو یا لسو کسانو په وجود کې نشي حل کېدای. په دې کې باید افغانستان ټول قومونه فعال شي، ټول سیاسي ډلې فعالې وي، مدني ټولنه فعاله وي، زموږ ګاونډیان باید په دې کې د حسنیت نه کار واخلي، اسلامي کانفرنس باید په دې کې مداخله وکړي. یعنی ټوله نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دا جنگ په افغانستان باندې دوی تعمیل کړی په مجموع کې چې سوله دوی راولي.
مولا عبدالغنی برادر څمو د وړاندې د افغانستان د حکومت په غوښتنه د پاکستان له زندانه خوشی سو، خو ځینې راپورونه وایي چې هغه لا اوس هم د پاکستان د حکومت تر څار لاندې دی. کته هم د سولې عالی شورا په وار وار ویلي چې مولا برادر د بشپړې ازادۍ په صورت کې کولای سي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو کارپوهان په دې برخه کې د پاکستان پر صادقانه همکاري ډېر ټینګار کوي. ولسمشر کرزی هم څمو د وړاندې د مشورتي لوی جرګې پر مهال ویلي و چې د افغانستان سوله لومړی د امریکا او دوهم د پاکستان په لاس کې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بلخ ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک میسون لخوا په ټاکنو کې د ځوانانو د نقش او رسالت په نوم یو کانفرنس جوړ شو. په دې غونډه کې ځوانان وهڅول شول چې په راتلونکو انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای ورغله.
په بل خلاط کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ځوانانو د مرکز په مرسته سره د سلګونو ځوانانو په ګډون په ټاکنو کې د ځوانانو د ونډې او رسالت په خاطر یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په بل خلاط کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صحوي دفتر مشر عزت الله ارمان وویل د یادې غونډې هدف هم دا دی چې ځوانان دې ته متوجه شي ترڅو په ټاکنو کې د دوی ونډه اخیستل څومره اغیزمن دي او کولای شي چې د یو رایې په کارولو سره په ملي پروسه کې خپل اساسي وجیبه ترسره کړي او د یو ملت سرنوښت ته بدلون ورکړي.
نقش جوانان خو به شما معلوم است که 60% از قشر جامعه
د ځوانانو نقش په انتخاباتو کې انځخمان دی، ځکه چې دوی د ټولنې شپېته سلنه جوړوي او همدارنګ ډیری نوماندان هم د دوی لامینځ دي او خپل د کارت واخلي نور دي هم کارت اخیستلو ته
تشویق کړن او خودشان کارت بگیرن اگر کارت نه گرفتن.
ارمان تر ډیره یاد کانفرنس د ټاکنو په اړه یو د علمی معلوماتو تبادله وبلله او وی ویل چې د مرکز مزار شریف او شاوخوا ولسوالیانو څخه د کانفرنس ته 300 ځوانان رابلل شوي ترڅو د دې سیمینار تر ختمېدو وروسته وکول شي په خپلو سیمو کې خلکو ته د شفاف ټاکنو ترسره کړي او رای کارونه د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ترسره کړي. په ټاکنو کې د ځوانانو د نقش او رسالت په برخه کې او ځوانانو ته د دا ډول سیمینارونو د جوړولو په اړه د هم دې سیمینار یو برخوال بصیر سمادی از رادیو تا وویل
انتخاباتو کې هم ځوانان کولای شي خپل رول ثابت کړي، یعنی د درغلو څخه مخنیوي وکړي، خلک واسوي چې ترڅو په ټاکنو کې ګډون وکړي. یعنی په انتخاباتو کې د ځوانانو ونډه اتمی او ضروری ده.
په داسې حال کې په بل خلاط کې د شفاف ټاکنو ترسره کېدو او په ټاکنو کې د ځوانانو د نقش او رسالت په اړه په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک میسون د صحوي دفتر لخوا یو ورځنی سیمینار لسکونو ځوانانو ته جوړ شو چې همدانن په شمال ځون کې ولایتي شوراګانو ته څو تنه نوماندان ولازدي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې د ټاکنیزو کمپاینونو په پیدو سره به د نامنوي لامل دیونی شي کولای د شمالي ځون ولایتونو مختلف ولسوالیانو ته سفر وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې راتلونکو انتخاباتو ته یو شمېر کسان د دې لپاره اندېښنه لري چې امنیتي ستونزې به وي. د امنیت په اړه یو راپور لرو، خو وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې هالند د افغانستان د پوهنې له وزارت سره څه باندې 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د امنیت مسله راخلو، د خوست امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو یو وسلواله ډله یې نیولې چې په اختطاف، وژنو، ماین جوړونو، ماین شخولو او نورو ډول ډول جنایي جرمونو کې لاس درلود. نجیب الله الوخیل په دې اړه د خوست له ښاره راپور لري.
خوست امنیه قمندان سمنوال فیض الله غیرت آزادۍ رادیو ته د پنځمه پرز ویل چې دوی په خوا هم د سړي تښتونکو یو ډله نیولې وه، خو په تعقیب دا درې کسیزه ډله هم چې په خوست کې په ډېری امنیو کلاس وو د ملي پولیسو د حل ځلو په پایله کې ونیول شوه.
تاسو ګورئ چې د پولیسو د لسرونو په سلسله سره ولیدل چې یو ګروپ کتابچان چې په خوا هم یو ګروپ دغوی مونږ نیولی وو تاف کړی وو، او دا نه تنها چې په اختطاف کې لاس لري، د دې مشر چې په پښ مشهور ده دای په مختلفو جرمونو کې لکه مین جوړونه کې، مین گذاری کې، تپونو کې، ترور کې په دې کې هم لاس درلود.
سمنوال فیض الله غیرت آزادۍ رادیو ته وړاندې ویل چې دوی ته د خلکو لخوا د نامسؤولو کسانو په واسطه د پوځي یونیفورم د کارونې له کبله د ناقانونه کړنو شکایتونه کېدل چې په همدې موخه پولیسو په مرکز او ولسوالیو کې عملیات پیل کړل.
تاسې وینئ چې هغه لباسونه چې نظامي جمپرونه یا درشیګانې دي چې ملکي خلکو په خاص ډول استفاده کوله، نوړې ګټه به اخیستله د پولیسو لخوا د دوی نه ایستل شوې دي.
خو سمنیه قمندان دا هم ویل چې په دې وروستیو کې د لویو لارو په اوږدو کې لسګونه کړې د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه کشف او شن کړي چې دا د نوموړي ماینونه عملا تاسو وینئ. هغه زیاتوي چې امنیتي ارګانونو سره د خلکو د همکارۍ زیاتېدل د دې لامل شوي چې پر وخت د ډېریو امنیتي پیښو او چاودنو مخه ونیول شي.
دغه مختلف ماینونه دي، د وسایط ضد او د پرسونل ضد، هغه مینه دي چې دوی په عام لارو کې ځای کړیو او د کرامانو پولیسو لخوا اکثریت یې شان شوي دي په مغه ساحه کې او نورې چې دوی شان کړي دلته راوړي دي عمله نه ګوري. زمونږ یو د مفکت راز دغه دی چې په خوست کې الحمدلله د مختلفو ارګانونو که ملکي اداره ده او که نظامي ده، ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیس ډېره ښه همغږي لري او دوی ټول وظایف په ښه همغږۍ سره هره ورځ په مخ وړي.
د یادونه وړ ده که څه هم په دې وروستیو کې په خوست کې په ټولیز ډول امنیت ښه شوی، خو سیمهوال غواړي چې د امنیت په اړه باید پوځي ادارې خپل فعالیتونه لا نور هم چټک کړي.
خبری مجلع اوری.
د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د مرکز په دې یک سیمه کې د وی ښوونکو او وی پولیسو مړي پرون وموندل شول چې په مرموز ډول وژل شوی دي. چارواکي وایي دغه میرمنې لومړی زندې شوی او بیا پر سر په ډزو وشتل شوی دي. فریبا ظاهر په یو مرکه کې د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل سره د دې پیښې پر جزئیاتو او د پوهنې پر بهیر د دې ډول پیښو د اغیزې په اړه خبرې کړې دي او لومړی په ترینکوټ ته چیرمه د پرونی پیښې پوښتنه ترې کړې. کبیر حقمل وویل
د اروزګان ولایت د مرکز اړوند د سروري ابتدایي ښوونځي شپږشت کلنه ښوونکې ملالۍ د دې د خاوند له خور سره چې د پولیسو افسر وه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. موږ امنیتي چارواکو له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کړې چې په دې اړه جدي پلټنې وکړي، عاملین د قتل معلوم کړي او اصلي انګیزه د مرګ هم مطرح کړي.
بله، ستاسو په نظر آیا دغه ډول پیښې او بریدونه د نورو ژوندو پر روحیه باندې په مجموع کې د ښوونې پر بهیر باندې ناوړه اغیز نه کوي په ناامنو سیمو کې د افغانستان؟
متاسفانه افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو شاوخوا دا پیښې راپیل شوي. خوشبختانه په تیرو څو کلونو کې ډېرې کمې شوي، خو له دې ټولو سره سره مو بیا همیشه له ټولو خوا غوښتنه دا کړې چې د معارف حریم، د معارف د استادانو او د زده کوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي. موږ له هیچا سره دښمني نه لرو، هیچا سره ستونزه نه لرو، نو هیڅوک هم باید له موږ سره دښمني ونه لري. موږ په تیرو څو کلونو کې د معارف له یو بېشانه رشد سره مخامخ یو. که څه هم داسې پېښې موږ غمجنوي، د معارف کاروان غمجنوي، خو تکنی کوي نه په شا تک ته نه اړباسي. خو هغه څه چې موږ پیل کړي، هغه څه چې د وطن پیل کړي او هغه څه چې د وطن ولس پیل کړي، هغه یو شاته نه راتلونکی سفر ده چې ان شاء الله پر مخ روان یو او کال په کال مو وضعیت د ښکېدو په حال کې ده.
بله، حکمت صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپله اشاره ورته وکړه چې د معارف کاروان د افغانستان ټولو سیمو ته په غځېدو دی، نو تاسو د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره او هم دغه ښوونکو ته د روحي ورکولو لپاره څه ډول د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې دوی وهڅوي چې په نامنو سیمو کې دغه بهیر ته ادامه ورکړي او د کاروان روان وساتي؟
هغه څه چې د معارف وزارت په وس کې دي، هغه دا دی چې موږ ثابته کړو ټولو خواو ته چې معارف یو بې پلوه سیستم ده، یو خیرخواهانه سیستم ده. دا هغه تضمین ده چې موږ ټولو ته ورکړی ده او اوس یې مرکو بیا مو هم ورکړی. متاسفانه دا کفایت نه کوي. په ټوله کې د افغانستان وضعیت داسې نه ده چې خلک دې په هره خوا کې او هره برخه کې ډاډمن اوسېږي. موږ له خپلې خوا همیشه له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره تماسونه نیولي او د خپل خونکو او د زکونکو د ژوند د تضمین غوښتنه مو ترنه کړې ده او د غوښتنې د پاملرنې غوښتنه مو ترنه کړې. حتی له ځایي مشرانو، قومي مشرانو، له علماو او له ځایي سیمه ییزو خلکو نه مو هیله همدا کړې ده چې معارف تاسو خپل چې د معارف ساتنه ونه کوي، بل هیڅ قوت د معارف ساتنه نشي کولی. د دوی طرفداري او د دوی پلوي توب ده چې همدا اوس موږ د معارف په برخه کې له تر ټولو کمو زیانونو سره مخامخ یاستو او همدغه ګرانټي، همدغه تضمین به موږ داسې یو حالت ته رسوي چې انشاءالله یو ورځ به هیڅ داسې یو پیښه په معارف کې نه وینو چې د موږ د کوم ښوونکي یا د کوم زده کوونکي ژوند دی له خطر سره مخامخ وي. او د خدای په فضل سره ولس موږ سره ولاړ ده. موږ د ښوونځیو او د ښوونکو او د زده کوونکو د حفاظت شوراګانې لرو په ډیرو هغو سیمو کې چې هلته ډیر نور خدمات نه ارزه کیږي، د معارف خدمات ارزه کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له افغانانو وغوښتل چې د معارف په برخه کې مرسته وکړي، څو مکتبونه وساتل شي او د استادانو ژوند خوندي شي. په یوه خبرتیا پسې به واوري چې هالند د افغانستان د پوهنې له وزارت سره څه باندې 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده.
ژوند
طریقه آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی رادیو د انټرنیټ لاري هم په azadiradio.com کې اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو په انټرنیټ کې په ټوله نړۍ کې واوري او کوم خبرونه چې مو ثبت کړی دي هغه دوباره هم تاسو اوریدل شئ د آزادی رادیو په انټرنیټ باندې کې. تاسو مرکه اوریدل شئ د آزادی رادیو 19 پروګرامونو ته غوښنه ولې شي او کوم راپورونه چې د آزادی رادیو لاري خبرې شي د هغو متن لوستل شي. هالند د افغانستان د پوهنې له وزارت سره څه باندې 21 میلیونه یورو نوې مرسته وکړه. د دې مرستې تفاهم لیک د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرستیال او په کابل کې د هالند د سفیر ترمنځ د پنشنبې په ورځ لاسلیک شو. په عین حال کې په کابل کې د کرنې له ښوونیز ملي انسټیټیوټ نه لومړی دوره محصلین فارغ شول. په دې اړه نور راپور ګلمینه یوسف ځای راکوي.
د پوهنې وزارت مسؤلین وایي د هالند حکومت نوې مرستې به په کابل کې د کرنې د ملي انسټیټیوټ په پیاوړتیا کې چې سخت کال یې لومړۍ دوره فارغان ورکړل ولګول شي. د 1.6 میلیون یورو مرستې د تفاهم لیک د پنجشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرستیال محمد آصف ننګ او په کابل کې د هالند د سفیر هانټ پیټر ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي ننګ خبریالانو ته وویل چې د هالند نوې مرستې به د کرنې د ښوونیز ملي انسټیټیوټ په نوې ودانۍ او نصاب ولګول شي.
همدا برخه به د ټول په زراعت کې مصرفيږي. همدې کالج کې ډېر ښه تعمیره مرته جوړ کړی ده. تعمیر تر کار لاندې ده. ډېر عصري په جنگلک د تخنیکوم په ساحه کې په دې کې به استادان روزل کیږي. د زراعتي مکتبونو لپاره کریکولم به په پښتو او دري ژبه جوړیږي. مونږ 240 تنوان کتابونه پښتو ته اړولې دي او همدې تز ورته عنوانونه هم په زراعت کې دري ته اړولې دي. همه له نورو ژبو نه مونږ کریکولم را تطبیق کوو.
په کابل کې د کرنې ښوونیز ملي انسټیټیوټ د هالند په مرسته جوړ شوی چې د پنجشنبې په ورځ لومړۍ دورې فارغانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول. دغه واویا کسانو د 2 کلونو لپاره د نباتي او حیواني علومو، کلیو او پراختیا او د کرنیزو محصولاتو په برخو کې زده کړې کړي دي. ښاغلي ننګ وویل چې فارغ شوي کسان به په ولایتو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو لیسو کې د ښوونکو په توګه وګمارل شي. د انسټیټیوټ 2 تنو فارغانو ازادي راډیو ته وویل:
نو مې وحید الله دی د هلمند ولایت 25 نفره استادان موږ لرو چې هغه ماسټري لري او نور ټول لیسانس دي. موږ ته ډېر نوي شانس زده کړل او موږ ډېر ترې خوشحاله یو. انشاءالله که چیرې موږ په راتلونکي کې وغواړو خپل ولایت ته ولاړ شو خپل څوک تدریس وکړو، موږ د تدریس خپل نوي میتودونه زده کړو.
ګټیاله یو تن د نایک د ملي انسټیټیوټ د فارغینو د جملې څخه تاسو سره خبرې کوم. په نوي میتود باندې موږ ته تدریس کېده چې هغه داسې یو میتود چې په هالند کې د واخینګن انسټیټیوټ یونیورسيټي کې کوم تدریس کېده هغه میتود موږ ته پر مخ وړل کېده.
د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې تخنیکي او مسلکي زده کړې د هیواد د پراختیا لپاره مهمې دي. کتونکي وایي که دا زده کړې ډېرې شي نو لا ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي او د بیلابیلو مهارتونو په وسیله به افغانستان پرمختګ وکړي.
هالند افغانستان د پوهنې وزارت سره څه باندې 1 میلیون یورو مرسته وکړه. د پوهنې وزارت وایي چې دا پیسې به په زراعتي تعلیم مصرف شي. د افغانستان د کرنې لپاره په تیرو کلونو کې په دې برخه کې هڅې وشوې چې د کوکنارو پر ځای بل شی وکرل شي. د چارواکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه پروګرام ګټه کړې ده، خو په ځینو سیمو کې د راپورونو له مخې مؤثریت کم لیدل کېږي. د کوکنارو لکر سره په افغانستان کې په مخدر موادو معتاد کسان هم زیات شوي دي. د معتادو کسانو په اړه له کابله د ازادي راډیو د 2 تنو اوریدونکو څرګندونې سره اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم حکمت الله مبشر د انسټیټیوټ تجارت محصل. یو ځوان چې متدیږي اقتصادي ضعیفي او هغه مخړې پوډر او تاسو سګریټ او چرس ته او بل افغانستان کې بیکاری د دې عمل کېږي چې خلک متاسي د چرس او پوډر. زمونږ دی او د کاکازو دی چې بیکارم دا او محصل د خپل فارغ سوې ده. څو ځکه چې موږ ورکړه کامیاب نه سو او همدغه عمل شو هغه اوس چرس ته مخړه. زما نوم ایز احمد. د نظر په خلکو دي خپل خلک د هر څوک سره چیرته خپل یو شخص ونه غواړي چې معتاد شي هغه څوک په غلره نه ځي. کچته تنانس ویلسه د اقتصادي لحاظ زینه هر ډول خلک دي مثلا خوب پیسې لري خو مګر بیا موتاد دي د شخص په اراده پورې تړلې ده کچته شخص اراده ولري موتاد نه څنګه نه کی مو هیڅ وخت نه موتاد دي
په کابل کې مو د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې اوریدې چې د موتادو خلکو په ارتباط څرګندونې کولې. له همدې سره د خبری مجله سرته رسیږي. په دې خبری مجله کې مو تر ټولو مهم مطلب دا و چې په کابل کې د شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسې استازو یو غونډه جوړه کړې ده او په دې غونډه کې د سیمې پر امنیت خبرې کوي او دا څېړي چې څرنګه کېدای شي چې اقتصادي وده سیمې ته راشي او امنیت بهتره شي. بل خبری مجله تاسو ته پیلو امید مرزبان بل تاسو سره په بل خبری مجله کې او د دې د استودیو ترغلی بخیر راغلی.
بارزه سلام او شام بخیر آقای شبرو.